سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمه تولس بجې دي. تاسو مخه کله ساده رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه درسي ساتو د ساده ملما پروګرام ته څنګه شبه ده خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیه په رسمي ډول په مسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندی منلې ده. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمترو ژنیفو د یکشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یادښت وسپاره. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي. که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دي پیژندلې. د افغانستان مشهور سندرغاړي او د ښځو د حقونو فعالې آریانا سعید د داف اباما د موسیقۍ لا نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې دي. آریانا سعید پرون وخته پر خپل انسټاګرام پاڼه کې د دوو جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي چې نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کولو، بلکې د اباما بشردوستانه جایزه هم یو وړ دی چې دا به هم کلونه پرې وویاړي. هغې زیاته کړې چې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب کړی دی. دا فستیوال د شنبې په ورځ د می په یو دیرشمه د جرمني په ابراهام سون کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د داف باما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو ملتونو، ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسي په څو سیمو کې د ډرون بریدونه کړي دي چې په پایله کې د روسي تر څلوېښت بمون غورځوونکي الوتکې ویجاړ شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي او د روسي له خاورې دننه توغول شوې دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم نښودلو په شرط د ازادې اروپا ازادي راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي دي چې ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې وشتل شوي. د اس بي یو او وروسته په یو بیان کې وویل چې بریدونه د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروستوغندیو څلور دېرش سلنه لیږدونکي په نښه کړی شوي دي او جمن شاوخوا اووه میلیارده ډالر زیان رسولی دی. او د امریکا په واشنگټن ایالت کې د شاتو شاوخوا 250 میلیونه مچۍ د یوې لارې د ټکر له امله آزاد شوې دي. پولیسو له خلکو غوښتل چې ځانونه له دې مچۍ وساتي. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د شاتو په مچیو بار لارې له سړک واوښته او ولوېده. په سیمه کې سړکونه چې له کاناډا سره پول لري تړل شوی دي. د مچیو د پالنې متخصصین د سیمې د پاکولو لپاره کار کوي. ځینې مچۍ پالونکي یوازې د شاتو د تولید لپاره کار کوي، مګر ډیر نورې خپل مچۍ بزګرانو ته پکړې ورکوي. بزګران د خپلو فصلونو د ودې لپاره له مچۍ څخه کار اخلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، شرغلا استه ولسم ټولګي و اول سم واسته. نن ورځ موږ تاسو ته راځو د شمزیلرونکو حیواناتو پاتې موضوعات هم وای. په تیر لوست کې مو کبان وپیژندل. نن ورځ راځو د دې د ټولګې څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوېشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې شمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو زحیتین. زحیتین یا هم امفیبیان څه معنا لري؟ دا چې د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوند د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مختبره. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو چولګو باندې ویشل شوی، په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی. چې یو بې لکې دی چې ښه مثال یې چې موږ تاسو لیدلی هم دی چونګښې دی همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکې لرونکي زهایات دی چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښه مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول چې دی هغه بې پښو زهایات دی چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بې لکې دی. اور پسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زهایتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي، یعنی دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زهایتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی د کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زهایتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوې جوړې لري خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي، مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یوې دهلیز او یوې بطن. او همدارنګه دغه کم زهایتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برونشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپل د کم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دې پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نه لیه له کلواکا سره نښتې دي، یعنې د اخري معقد د برخې سره نښتې دي. او دغه کم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزه عصب لري چې د هغه په واسطه د دوی کوم حصي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې ډیری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي. لازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښه چې د هغه مجوتسې ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دی خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دی مختلف ډولونه لري، ځینې چې دی زهري دی چې مثال زهر لرونکي دی او ځینې چې دی پر ونې باندې مطلب کولای شي چې وخیږي او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولای شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کم زهري چې چونګښې چې دی هغه خپل په ځان کې یو ډول غدي لري چې دغه زهري کم زهري مواد چې دی هغه څه کوي ترشح کوي. راځو د دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي معمولي چونګښ وایو د چونګښ د ډلې څخه. معمولي چونګښ چې د هغه د زهایتینو له ډلې څخه ده او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هغه چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې راځو د چونګښې بهرنی جوړښت. وایي چونګښه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني. او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دی هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول ورتیا هم لري. او خپل چې د ډېر لوی خپل لري چې د ښکار لپاره ورسخه کار اخلي، جبې چې د اوجده د چسپناکه ده او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کې په نسدي چې عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکه خپل په واسطه ور باندې نشي د کم حشرات چې ور باندې نشي خپل مثال تغذیه ورسخه کوي. او غوژنه چې دی د ټایپینګ په نامه غشا ده، مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اوریدو لپاره ورسخه کار اخلي. همدارنګه دوه هم د دوی تنیه تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګوشي پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي، یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چنګوشي چې دی هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو ویل چې د ښکار کوونکي څخه مثال د ساتنې لپاره ورسخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي. او شکل چې دی باندې چې د هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او رازو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډې او د څلور ګوتې سره دی او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورسخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوتو سره دی چې د پورته کېدو او چوپ وهلو لپاره ځانګړي شوي دي. او د ګوتو ترمنځ غشا لري چې د لمبو وهلو لپاره ورسخه کار اخلي. او لکه چې د وای چې د بالغ چنګوش لکې نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکې، کله چې بالغ سی بیا دی خپل په ځان کې لکې نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دا کم د اوشتل او ورتیا هم لري په ځینو کې. او ځین چنګوش چې دی ځنګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي، یعنی د دوی دونه جوړ برښندو کې چې څوک د ستیپر ویژه چې دا چې د زهرجن ده. او د ارخ کښه د چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورسخه کار اخلي. او د بالغو چنګوشو په وده کې لمنځه ځي. د دې دا کم چنګښې چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګښې مسره زی هغې مسره چې دغه څخه مثال مروې لاروا مرحله، یعنی په اوبو کې هغې اچي او د لاروا مرحله هغه اله تتیری. او د کم نارینه کم دغه چې دی چنګښې چې دی هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چکوالې سینیوالې سي. او دوی خپل په ځان کې سعودي د غم تنابونه لري چې دغه په واسطه د دوی غش تولیدېږي. ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو. خزندگان چې دی هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کیږي. ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي. او دغه هم کوم حیوانات چې دی دوی عموما د خپل د نس په واسطه د چکی حرکت کوي، کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هایپرتالوجي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري، او بدن چې دی چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دوی مخنیوي کوي. او دوی چې دی په مختلفو ډولونو ویشه سی وی دي چې مثال سرمشکي، سمساره، تمسا یا هم کرکودال، ماران دي، دغه رقم سمندري کشپان دي، او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي، عام کشپان دي، ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دین نن ورځ په دمنځ تل دي وازې پاتې شونه پاتې دي، سکلیټي پاتې دي، نور کرکودال چې دی هغه چې سی وی دي لمنځه تللي دي. ډایناسورز کرکودال خو چې دی هغه سمساري دي چې اوس هم وجود لري. چې موږ وايي دغه کوم حیوانات چې دي د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي، راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه خزندگان چې دي خپل په منځ کې کسان فرق لري د جوړښت، خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي. چې هغه کې مثال موږ وایو دوی چې دي ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القایه داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هغه چې وي مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. دې چې کله مثال کوچنی پیدا کې کوچنی چې اوسه هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته. او بل دوی چې دی د مغزي اعصابو شمیر یې دولس جوړې دی چې د هغه پاسته دی د کم حصې غړي چې دی هغه کار کوي. زه د دوی د خزندګان د ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده سرمشکۍ ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې شکې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دی د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کیږي خو په سیاحت اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ سیمو کې پیدا کیږي او دا حیوانات چې دی د مثال دا کوم ښکار چې کوي د هغو دوی داسې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي، یعنی هم پر دې باندې ښکار کیږي او هم نور چې خپل تر ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دی او همدارنګه سر کې چې دی سترګې دي چې د سترګو ستره ورتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیانې چې دي په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري، همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي، خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي، او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي، او د لکۍ برخه چې ده لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچیر پریکرنسی بیرته د سر خپل جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی. دوی چې دی موږ وایو دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پیژندل کیږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باتل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي، او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي، او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چې کیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي، او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي، او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کیږي چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی، او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زوحیاتې نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکو یا خزندګان واضح کړي، او دریمه پوښتنه د چونګشي بارني جوړښت څه ډول دی ووایاست. سس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله میمنی هیله لرم چی جوړ او غوسه من پیاست شرخ لاسه ولسم ټول کی ولسم واسطه نن ورځ لوست کې موږ تاسو اختصاصي دفاع پیژنو. په تېر لوست کې مو غیر اختصاصي دفاع او همدارنګه د دوی کم ډولونه چې و دوی کرښې چې وي په هغه کې کوم برخې چې وي هم ټوله زده کړه. نن ورځ لوست کې راځو اختصاصي دفاع پیژنو. په دې باندې ځان پوکو چې په اختصاصي دفاع کې کوم اجزاوې شامل دي. زموږ اساسي درس به د څلور نوي مسفې څخه تر اته نوي مسفې پورې دوام وکړي. امروزو اختصاصی دفاع چه ده هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصی دفاع د میکروبونه په مقابل کې ناکام پاتې سی بیا نو میکروبونه چشکیږي د اختصاصی دفاع سره مخامخ کیږي. چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو گروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده. تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو. لومړی د هورمال دفاع ده. هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دا کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي د بی لمفوسایټونو چې کې پیژني بی حجرې د فعالیدو مثال فعالیدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دی. یعنی په دې کې چې کوم حجره په مرسته یا د ټي حجره په مرسته دغه د بی حجرې چې کې فعال کیږي او پلازما حجرې جوړوي ورپسې د انټي باډي تولید چي هغه هم سرته رسي. یعنی دا کوم فعال شوی بی حجرې چې دی هغه انټي باډي تولیدوي چې د څنګهړو انټیجرونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دند چې هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي. بیا دا میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نور دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېری ګټې لري لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نور میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي له منځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټي باډیو په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټیبوجن چې دی هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې ټي لمفوسایټونه یا د ټي حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې د بي حجرو په مرسته سره عمل کوي او کوم حجروي دفاع چې هغه د ټي حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولې وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کوم سټیټوکسیک کوم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کوم ټي حجرې چې دي دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتاني ول شوي حجرو سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی سي دغه کوم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې شکل منځه یوسه. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي دوی چې د نورو دفاعي حجرات لکه د بی حجرې او د دغه کوم ټي حجرې چې دی د فعالیدو او تنظیمول لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي. چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اساني او په ډیر چټک ډول سره کولای شي چې له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دغه ټي حجرې چې دی د وروسته له دې چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کړي، یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلي راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه، یعنې کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړي ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې دی د بدن ځانګړي معافیت کمن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي، او دوی چې دی اوږدمهاله مافیات جوړوي تر څو د راتلونکي انتاناتو مخنیوي هم پکې کې سوي. یعنې واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې یې لنډ مهاله او ځینې یې اوږد مهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف سوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسیوي برخې څخه د میکروب جوړ سوي، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چي کوي هڅوي، لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا میسنجر ار ان ای ځینې خصل سوي، چې دوی چې دی د میکروب انټیجن یا پروټین چې بدن کې د هغې پر وړاندې چي کوي معافیت جوړوي، لکه د کورونا واکسین. او ځینې چې دی جنیټیکي مواد لکه څنګه چې مې وویل، یو چې د میکروب برخه خصه کېږي، چې دی د جنیټیکي مواد ځینې اخیستل کېږي لکه د آر این ای یا ډی این ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د میسنجر آر این ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې ډېر اساسي دندې سرته رسي. واکسین بدن ته داخليږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او ټي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټی، چې دا دغه هغه ډول مافیات دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپله تولیدېږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهالې ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کوي نفر اوسي، یو انسان اوسي، شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چشي کې د دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي، ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چکیږي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغي په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغي په وړاندې دوی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو. دا خو اکټیو امیونیټي وه، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونیټي وایو چې هغه څخه مطلب څه شی دی. غیر فعاله معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی، بلکې مثال تیاري شوي انټي باډیانې یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شی کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړېږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه و زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه په واسطه جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالېږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالېدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو، لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بله موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکی کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې چې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی، دا په دې معنا چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده، عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي، د لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکي کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چی کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعات کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړېږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا ټي حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وای، الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا چې کیږي الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ اخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټولو ته توجه ښه نری نری مننه.
ده آزادی ملما ازادی ملما ده دیونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د زل پدی خبرونه کی هر کله کوم نن مو په ازادی ملما کی ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسي او څوک چې په بیل بیل دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې نیم کال مخ کې راووتلې روسي دند او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو ټول او اوریدونکو ته روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته کېږي
لبه د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته د نشي او مونږ هم راغللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
زلان سه زخپل ام وهار تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه خو زیږیدل افغانستان کې خو کوچنیواله می لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دی انګو کې وایلې کوارت باندې ډیر تللې راغله کوارت په پښتنو یو خاصی ما وا خو د کډوالې ژوند پکې مشکل وو په کمپونو کې ژوند څنګه وو
ښکاره خبره ده تر یو وخت پوری مشپکلنې وکلنې تکلنې پوری خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی ده سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده وو دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نو ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نو څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره یې ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به ورننه نشي یو کله په بل او څو ورځې به ډنډونه یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ وو نو سختیا نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطري او پایل له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکو کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولې دي چې عمل تزيګي دي بیا راغلي افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه ها اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو خو دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کیسه بزده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونو فکر کوم څه دول شوک اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړ و نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما مونږ نور مزوري تقریبا شل پنځه ش کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچ بشوي د سیاهي بم جوړ کړې و هغه به بیا ټکی کړلې بیا به چې هغه هر څه څوک به څومره تکړه و خو به هغه کم حروف پیل کړل شوی هغه به دا کړل بیا به وینځلې ول ته به کې خودلې په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ له خوا یو نام راکول کېده چې چا بخه د هغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړل او ډیره تختې به متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به غره غره خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځیني و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغی کې مو یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولای دی املا او انشا به نشو لیکلی و استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکی او واقعا پوی نو ستونزمنې مرحلې وي په دغه حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ ومون.
ان سه به یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې، دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخان. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغه یو کتابونه ډېر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د ډېر نور کسان دومره ډېر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساحر زلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان به چې و هغه خبرالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعرۍ وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان څه به د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیتیږي، او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خوروب کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي و، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته ځه، کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدم، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې